السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین 2:16 صفی الله ستن اگزام تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري په روانه خبرونه کې چې تر 3 بجو دوام کوي د 2 نیمه ډیره برخه د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام څنګه شوی خو په لمړی نیمه کې خبرونه او راپورونه اوري په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت هم درته یوه مرکه خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې چې وروسته خبرې کې اوري چې د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي رام اته نږدې د نښتو پر مهال 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیب موټر وهلی او مړ کړی دی. په دې اړه درته خبر لرو او همداراز نور تازه خبرونه هم اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شریف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبان د اوشر او زکات ټولولو مسؤل وژل شوی دی او د هرات د شندن ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د سلورو ملکي وګړو د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. نورالحق علمی دغه څرګندونې نن په کابل کې د ړندو د سراسري ټولنې له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وکړې. دی وایي هغه کسان چې موږ ورته تروریست وایو د هغوی د ځپلو لپاره موږ منظم پلان لرو. تاسو ډاډه اوسئ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایتونو کې آرامي راغلې ده خو یو مخ ختم سوی هم نه ده. دا د دولت دنده ده چې په یو دوی ونیسي او د خپلو اعمالو په جزا یې ورسوي. ښاغلي علمي ډاډ ورکړ چې افغان سرتیري به وسلوال مخالفینو ته وخت ورنکړي چې د هیواد کومه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د اوشر او زکات ولولو مسؤل ملا درکار د دغه ولایت د پتون کوونکو لخوا وژل شوی دی. د دې ولایت امنیه قمندانۍ د اپراسیون امیر سمنوال عبدالمناف روپی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښ پر مهال د ملا درکار یو بل ملګری تر چپی کېدو وروسته تښتېدلې دی. د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی کس د دوی ملګری نه دی. د یو بل خبر لمخې نن سهار د جوزجان امنیه قمندانۍ افسر په شبرغان ښار کې د ناصرګندو وسلوال په د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د هیواد د قانونو او طبي سرچینو په ش مدیریت ټینګار وکړ. داود چا سبانن په کابل کې د منرالونو او پټرولیم د سرچینو شورا په مشورتي ناسته کې وویل چې تر دې وروسته د ملي شورا غړو په ګډون مدني ټولنې او د پوهنتون استادان کولای سي چې د طبي منابعو د ش مدیریت په برخه کې د دغه وزارت سره خپلې مشورې شریک کړي. اوس مهال افغانستان د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت قانون او طبي ازرملی د قانون د شمو مدیریت ورشتنه په داسې حال کې کیږي چې 13 اونۍ د قانون وزیر وویل چې حکومت په څه باندې 200 قانون باندې څارنه نه لري. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي چې شمو مدیریت د افغانستان د اقتصاد سره مرسته کولای شي. او د هرات شندن ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د سلورو ملکي وګړو د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې دغه سلور ملکیان تیره ورځ هغه مهال وژل شول چې د ملي اردو یو توغول سوی هاوان په سیمه کې پر یوه جماعت ولګېده. مظاهره کوونکو د اعتراض په توګه د وژل شو کسانو جسدونه د هرات ولایت د مقام مخې ته راوړي وه او له چارواکو یې غوښتل چې عاملین یې باید مجازات شي. د هرات مرسیال ولی اصل الدین جامیل مظاهره کوونکو سره د لیدنې پر مهال وویل چې په دې اړه به څېړنې وکړي او عاملین به د قانون منکولو ته وسپاري. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر باندې کوي.
د امریکا او متحدانو چارواکو یې نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانکونه، پوځي وسایت، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه دا په اروپا کې د واشنگټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شنډولو لپاره د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون احتمالي اقدام ګڼي. دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپل خاوره پورې وتړله. د ناټو یو پخوانی قومندان دا د اندیشمنو متحدانو د ډاډ لپاره په پالیسۍ کې یو مهم بدلون بللی دی. خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته اړتیا لري. د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. دا نښتې نن سهار په کفر مالک کلي کې له هغه وروسته پیل سوې چې د اسرائیل پوځ د تورنو سخت دریځو د نیولو په مقصد بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي دغه جیپ موټر وژل سوی فلسطینی له هغه وروسته تصادفي وواهه چې د موټر خوا ته یې پټرولي بم ور وغورځاوه. د اسرائیل پوځ یو ویاند ویلي موټر د بم څخه د ځان ژغورلو په مقصد مخ وګرځاوه او دا سړی یې وواهه. فلسطیني چارواکو ویلي ځایي اوسیدونکو اسرائیلي پوځیانو په ډبر وشتل. دا له بخښنې سره فلسطینی چارواکو ویلي ځایي اوسیدونکو اسرائیلي پوځیان په ډبرو وشتل. دا له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې په یوه اونۍ کې دننه دوهم فلسطینی دی چې وژل کیږي. مخکې د تیرې چهارشنبې په ورځ د کډوالو په یوه کمپ کې یو سړی په ډزو وشتلو سره ووژل سو. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقونو ځپنه سخت دریځ رامنځته کولای سي. ښاغلی بان د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې پرون بس محصلینو ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې. د ویل چې د بشري حقونو د خرابوالي په اړه اندېښنې اورېدلې دي چې دا د ډیموکراتیکې فضا ترنګل کېدل دي. د ویل چې د ازادي مخه نیول شایي په نږدې راتلونکي کې د ثبات خیال وړاندې کړي، خو بشري حقونو ته په درناوي په سیاست کې د برخه اخیستلو په ترویج کې او د برابرۍ پر بنسټ په مواقع ورکولو کې پاتې راتلل فاصلې زیاتوي. د زیاته کړه چې هر څومره چې فاصله زیاته وي سخت دریځي ته زیاته موقع برابرېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفرونو وروسته ترکمنستان ته تللی دی. د مصر یوې محکمې 30 کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډله ییزه خونړۍ برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم سوي چې دوه کاله مخکې د یوه ځایي شیا پر کور وسو. قاهرې ته نږدې دغې محکمې اتو نورو تورونو کسانو ته برئت وکړ. دغه قضیه د سخت دریځو سنیانو له هغې حملې سره ارتباط لري چې د پلازمینې د جنوب په یوه کلي کې د شیزم د خپرولو په تور په یوه ځایي شیعه مشر وسوه. د خلکو پارېدلې ډله د دې سړي کور ته ننوته. هغه کسان چې دننه وو وې ډبول او څلور کسان یې تر ایستلو وروسته مړه کړل. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې له کبله ورک سوي دي. د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ورکو سویو کې 3 ښځې دي. پرون ماښام درانه بارانونه پیل سول. د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې پروت سیند ډاک سو او وروسته یې ګڼ شمېر ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا ستنو ته زیان ورساوه. د دې ښار ژوبڼ هم تر سیلاب لاندې سو چې په پایله کې لیوان، یېژان او لوی پیشیانې وتښتېدې او له هغه راهیسې په ښار کې خلاص ګرځي. ځینې حیوانان له نیول کېدو وروسته وژل سوي دي او د نورو پلټنه روانه ده. چارواکو ځایي خلکو ته ویلي چې تر هغه وخته چې دا حیوانان ټول نه وي نیول سوي په کورونو کې دننه اوسي. د ژوبڼ دفتر ویلي چې 3 کارکوونکي یې ورک سوي دي. د تبلیسي ښاروال ویلي په داسې حال کې چې په مرکز کې ویجاړی رامنځته سوی دی ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره پاتې دي. د ده په وینا لومړي زیانونه تر 10 میلیونه ډالرو پورې اټکل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کا پپ ویب پانه کې هم کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې راشي د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي په نړیوالو غږ وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
مبارزه علیه نیروهای دهشت افغان وظیفه نه تنها مردم افغانستان است، صدای ما هم برای کشورهای منطقه جهان است که در این راستا همکاری های خود بسیار وسعت بتند.
در لوګر په ادرا ولسوالۍ کې د وسله والو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د جوزا څلورویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. د یوې افغان مور د ژوند کیسه او همدارس د هغې د سختیو په اړه به مرکه درته خبره کړو.
هره مجبوري هره غریبي موږ کوله د ماشومان دپاره. د ژوند چې پسې د سره کنتون تیر سي هغه به خامخا چې ستونزې لري ستونزې مې زیات تېرې کړي دي، خو موږ هم سینه مې ورته سپر کړي.
همدارنګه اورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. د خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 10 دقیقې شوې. د افغانستان د کورونا چارو وزیر ویل له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید سیمه او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. نور الحق علمی نن یوې غونډې ته وویل چې نه باید دا دروند مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه واچول شي. هغوی علمي غره د وسلوالو مخالفینو د حملو شنډولو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګند کړ. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کورونی چر وزیر وای د سیمه او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره همکاري وکړي څو د تروریزم ریشه لمنځه ولاړ شي. د کورونی چر وزیر نور الحق لومی د شنبې په ورځ د ړندو د ټولنې له شمیر استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه او نړۍ د هیوادونو لا زیاتې همکاري ته اړتیا سته.
مبارزه علی نیروی دهشت افغان تروریست
د ویله ترهګرو تروریستانو او بنسټپالو سره مبارزه نه یوازې ده چې د افغانستان د خلکو دنده ده، بلکې تر اوسه د دې دروند بار مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه دی. زموږ غوښتنه د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې په دې برخه کې خپلې همکاري ډېرې زیاتې کړي، د همکاري لپاره په دقت سره زمینه برابر کړي څو موږ دوی په ریښې کې لمنځه یوسو. ښاغلی علومي افغانستان ته له شمالي وزیرستان څخه د راغلو جنګیالیو په اړه وویل چې دا نابلل سوي میلمانه دي او هدف یې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د جګړې غځول دي. نوموړي زیاته کړې چې د تروریزم اصلي مرکزونه په ګاونډیو هیوادونو کې دي، خو په وینا یې له تروریزم سره مبارزې کې سیمه ییزه همکاري ځکه مهمه ده څو دا ډلې له افغانستان څخه پر نورو ګاونډیو هیوادونو حملې ونه کړي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وه افغانستان د هغې مبارزې بیه ورکوي چې خطر یې سیمې او ټولې نړۍ ته متوجه دی، او دا لازمه ده څو ټوله سیمه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورنۍ چارو وزیر له دې مخکې ویلي وه چې دا مهال د هیواد 21 ولایتونه له امنیتي پلوه له لوړې او متوسطې کچې ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو مخالفینو خپل سرژني عملیات تر ډېره په شمال ختیځ ولایتونو کې متمرکز کړي دي، خو د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی د شمال په ځینو ولایتونو کې وروستیو ناامنۍ ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي پلانونه لري.
پلانای منظم به خاطر سرکوب
شغل علمی وای مجد تورستان او ترهګرو د ځپل لپاره منظم پلانونه لرو. تاسو په یوه چی اوس په دغه ولایتونو کې قراری ده، خو دا د کار د پات رسیدو په معنا نه ده. دولت پلان لري چې دانه دانه د کسانونی سی او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. ان شاء الله ما ویل چې دوی ټول سره راټول کړو، هیڅ چی ونسی د موسین ته اچو. د چارو کارپوهان هم د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې لپاره د گاونډیو او سیمې د هیوادونو هم ګټه وربولی. خود سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني بیوایي تر هغو چې پاکستان له تروریزم څخه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي، نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي او دا وضعیت به پخپله پاکستان هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
نن د جوزا څلورویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. زموږ همکارې ناجي ساپۍ د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت له میرمن ظاهري سره چې هغه هم د 5 ماشومانو مور ده مرکه کړې. ظاهره وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شپې او ورځې تیرې کړي. دا چې ظاهره نور څه وایي، چیرته اوسیږي، د ژوند شرایط څه ډول دي، نور حال په دې مرکه کې سره اورو.
دوستانو، د جوزا څلورویشتمه نیټه چې د مور له نړیوالې ورځې سره سمون خوري، په همدې بهانه مو غوښتل چې له یوې مور نه وپوښتو چې د مور د ورځې په هکله څه نظر لري. دا مهال ماسنګ کې یوه مور ناسته ده چې لومړی ورته د دې ورځې مبارکي وایي.
مننه. زما نوم زهره، د زهره سره د یو کارکوونکی یم. زما 15 ماشومان دي، څلور هلکان دي، یوه نجلۍ ده، او ژوند الحمدلله ښه ده. غلیمت تیریږي په اړه شکر. هلته زره سره دت په صفت اجر کار کوم. ما شو 1500 ده، چندان پیسې نه دي، خو منته مثلا به زمن کومک دي. که انده ما ماشته نه یو د کور کرایه هم نه کیږي، صرف امروزه مصرف تر بلې میاشتې پورې م که ورسیږي.
د خپل ژوند اړتیاوې څنګه پوره کوي؟
د ژوند اړتیاوې خو اوس خو بچیان راسره کومک دي، مګر مخکې چې زه ته نه وم بس خامک بافت طالبانو وخت کې دا وظیفه هم نه وه. هره مجبوري هره غریبي موږ کوله د ماشومانو دپاره. اوس الحمدلله بچی راسره کومک دي. اگر چې شرایط قیمتي زیاته ده، خو بیا دونه موږ نه فیصله پاتې کیږو چې اچانک قرض وکړو پور وکړو، خپل ژوند تېروو.
په ژوند کې څومره سختې شپې ورځې دې تېرې کړې؟
نو ژوند چې پسې د سره کنتون تېر شي، هغه به خامخا چې ستونزې لري، ستونزې مې زیات تېرې کړې دي، خو مګر هم سینه مې ورته سپر کړې ده. نه مې دې پرېښي چې هغه ما باندې غلبه وکړي. ځان مې تشکیستلی ده. یا په دې حالت یا په یو بل هلدر مې دولسم کې ده بل دوم زوی مې چې دغه هم دولسم کې ده مشر زوی مې چې دغه بیا یولسم کې مکتب خوشي کې اردو کې ده سنسې مشکلات وو نورې سې مخکې وینسویرلې نور د دوه وړکې مې چې دي یو پنځم کې ده بل دوم کې ده
تیر ژوند دې څنګه وو او د اوسني ژوند په اړه معلومات راکړي
ډېر شکر الحمدلله هر لږه چې بچې ته ګورم زه ډېره خوشحاله کېږم ستاسو خوشحالۍ کوم د مور نور چې د مور همدغه بس خپلو بچو خوشحالي وویني تیر ژوند خو ډېر سخت وو زما خاوند مې چې راشکل لاړې طالبان وخت کې خوشې کړو مصر زوی مې د اوو کلو وو دوم د دوه کلو وو لون مې یو کله نغې کې وه شپږ کاله ویده مړزانې ورکو سختي مې ډېر ولیله همدې ته هیله من د یو بچې له اول تر اخره همدا ما هم سوچ کړی چې خدای بچی مې درس ووایي او بچو ته کور زندګي جوړسي د بچو یو ښه زندګي سي اوس خو د مانه ژوند تللی ده چې زیات لوړ مقام ته ورسېږي ولې چې دوی لږ زره کوشش وي که نه یې دوی کوشش هم وي نه غواړم چې دوی مثلا کوم کمبوتیات په زندګي کې اوسېږي یو د پلار کمبوتی یې ده باربار همېش مې ورته ویلي دي چې هم تاسو ته پلار یم هم مور یم هېڅ کوم احساس کوم د هغه په داسې شي کوم نیسي چې موږ پلار نه لرو داسې خلکو دي پلارونه یې مړه دي پلارونه یې ژوندي ورېږي تاسو خو راته ستا ده وایي چې ژوندی ده یو کله نه کله خو به یې تاسو یاد وکړي دا یې مایساته مې زړه کې مګرده
کومې ستونزې ځورېږي ډېر زیات
زیاته مې کوري ځورېږي چې کور لرو او زیات مې د خپل خاوند بې وفایي ځورېږي
دا بې وفایي نه بس بېزو بچو سره یې خوشې کړم څه ګناه واده وه څه کمبوتیات وو سیدی وظیفه ته مجبور کړم وسه ته زورګي د سیمې زورې چې غلې به زورې دي بچو مخکې سره سوي نه
د مرکه په اخره کې سوال لري نور مایندو او خزو ته
اخر کې پیغام ټول خويند ته او مورګان ته هم ده چې زندگی سخت کړهونه زیات لري خصوصا د موږ د افغانستان خزي ست هر نگان وسوځدلې خو صرف حوصله مې دي وسیږي باور دې په خپل ځان په خپل خدای ولري خپل بچو ته دعا کوي او د خدای نه دی علي سلی غواړي خپل شجامت هیڅ کله ښځه د لاس نه ورکوي که بې سواد وي او که سواد ولري ښځه همېش پایبند ده مګم ځان دې داسې احساس نه کوي چې زه پایبند وم چې باید مبارزه وکړي نوره مبارزه وکړي چې هېڅکله د خلکو د پښو لاندې نه شي همدا مې ښځو ته او مورګانو ته بیان ده
د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت مو له یوې افغان مور سره چې د خپلو بچو لپاره کار کوي او هغوی ته نفقه برابروي مرکه اورېده میرمن زاهره هغه څوک وه چې اوس وخت په وزارت کې کار کوي او هلته ډېرې کمې پیسې د معاش په توګه اخلي دا وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شېبې شپې ورځې لیدلې دي خو هېڅکله خپل همت له لاسه نه دی ورکړی
نجیبه نوشابه وضعیت زنان افغان از زبان زنان
د مور د ورځې په ویاړ ځانګړې خپرونه
وضعیت مادران در چه حالت است
د افغان و مندو حال د هغوی لخلی واری
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 8 شب شماره تماس ما 0790-310-070 رادیو آشنا صدای امریکا
مورد نړیوالې ورځې په مناسبت مو د امریکا غږ آشنا رادیو دا یو پروگرام خبرتیا اوریدل البته د مور په اړه د نړۍ د مشهور او نفوذ لرونکو خلکو څو ویناوې به هم زه تاسو ته وایم د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي چې جنت د مور او پلار تر پښو لاندې ده یو مصري شاعر خلیل جبران ویلي مور هر څه ده د غم په وخت کې ډاډګیرنه د ستونزو په وخت کې هیله او د کمزورتیا په وخت کې پیاوړتیا ابراهیم لینکن ویلی هر هغه څه چې زنن یم او یا به په راتلونکي کې جوړ شم پر ما زما د مور احسان دی ګڼ شمیر مشرانو او د نړۍ رهبرانو د مور د ورځې په مناسبت لیکنې کړې دي تاسو ازادي راډیو ته وایست البته ازادي راډیو هم د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت او دا چې د افغان میرمنو او مورګانو حالت څنګه دی په خپلو پروګرامونو کې رپورټونه او مرکې درته خبروي له ازادي راډیو سره پاتې شئ
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په 15مه نیټه یعنې د دوشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستانیو پوځیانو لخوا د پیل کړیو پوځي عملیاتو کال پوره کیږي. د پاکستاني پوځویان جنرال اسم بچوا د شنبې په ورځ په دغو عملیاتو کې د لویې کچې بریاوې دا کړې. نوموړي ویلي په دغو عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه وسلوال وژلي او د دې سیمې 90% برخې له ترهګرو پاکه کړې ده. هغه همداراز ویل چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کموالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار زبیح شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس سیرمای د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیلکړ پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشت وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستاني پوځوان جنرال اسم بجوا د شنبې په ورځ په خپل ټویټر باندې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 ترهګر وژلې او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړی هم داراس وای چې په دې عملیاتو کې د قبایلی سیمو ډیره برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 1300 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز له ترهګرو 13000 وات یا بیلابیل ډول درانې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلی سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستانی پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 300 وسلې هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات دایدا ترغی ورسته کوي چې دوی د 2013 میلادي کال په جون 15 نیټه شمالي وزیرستان کې د مشت کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضربیا ضد په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغی ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ به نتیجه پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسان وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځوان جنرال اسم بجوا د پاکستان له یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي.
د
وایي په ترهګرو کې مو هیڅ ډول توپیر نه دی کړی او د عملیاتو له لومړۍ ورځې راهیسې مو د رنګ او ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي. باید ووایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغوی په ترهګرو کې توپیر نشي کولی. نو د پوز د لوی درستی سپلار خونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې او ګروپ تر هغه نه کړې او د سیمو متره پکه کړې ده. نن چې تاسو ته وایم چې مونږ د سیمې نوې سنګه برخه له تر هغه پکه کړې ده نو ډاډ در کوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او مونږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه دی کړی
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوځ وایي چې د ضربیا ضد عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډیره حده په لویو بریدونو کې کمواله راغلی خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کېږي. دا یو نوی ده چې شمالي وزیرستان کې د ټلیفون شبکو د اسانتیا او د نشټوالي او سیمې ته د خبریالانو پر تګ د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواک او سیمه ییزو سرچینو د پوځیانو د ادو پخلی نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. بان کی مون پرون د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات کې سیمې ته د خپل 15 ورځنی سفر په پای کې د یو نړیوال پوهنتون محصلانو ته په وینا کې دغه خبره وکړه. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون محصلانو ته په وینا کې وویل چې د 15 کلونو مخکې په پرتله په منځنۍ آسیا کې اوسنۍ اقتصادي ودې خوشاله کړی خو زیاته کړه چې د بشري حقونو د وضعیت د خرابۍ په باب د خلکو اندېښنې وررسېدلې دي. بان کی مون په خپلو خبرو کې وویل چې د درک وړ امنیتي ګواښونو په ځانګړې توګه د ټروریزم او له تاوتریخوالي ډک افراطیت د زیاتېدونکو اندېښنو له کبله شایي پر بشري حقونو فشارونه زیات سي خو د خبرداری ورکړ چې حکومتونه شایي له دغسې ګواښونو د پلمې په توګه د مدني ټولنې اقلیتونو او د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې وویل چې بشري حقونو په سیاست کې ګډون کولو او برابرو فرصتونو ته نه درناوی یوه خلا ایجادوي. د ده په خبره د دې خلا زیاتېدل له تاوتریخوالي ډک نور افراطیت ته زمینه برابروي. بانک د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بریدی محمدوف سره په یو کانفرنس کې په ترکمنستان کې د بشري حقوقو د سابقې د شکیدو لپاره د اقدامات غوښتنه وکړه چې په هغه کې د خپلواکو څارونکو لخوا د زندانونو کتنه هم شامله وي. د لشقابات غوښتل چې د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفر وروسته ترکمنستان ته تللی.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو په لاسو پک نه ځنه سپه ایفن فلش راپین زبان دی خبرونه کوي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې ویل، د لوګر په حضر ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د لوګر نتیجه وکولې ده نن سهار څلورو بجو نه په دغې ولسوالۍ له څلورو خواوو وسلوالو مخالفینو حمله کړې ده او اوس هم دغه جګړه روانه ده. ویل کېږي په دې جګړه کې د ملي اردو یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا چې تازه جزئیات څه دي، د لوګر پولیسي شورا کې غړی، د لوګر دولتي شورا غړی البته عبدالولي وکیل چې پخپله د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو هم ده، هم د اوس په مستقیمه تلیفوني اړیکه کې موږ سره ده. ښاغلی وکیل سلیم شیب، خیر راغلی. کمیرباني وکي، ورستو جزئیات څه دي په ازره کې اوس وخت حالت څنګه دی؟ آیا اوس هم جګړه روانه ده که څنګه؟
بله څنګه زه صاحب، اې درکې له درې بجو د سهار یعنی د شپې نه چې سهار کیږي پېښنمای نه تر له اوسه پورې شدید جګړه روانه ده. دا جګړه په شکل لري په څلورو خواوو باندې، د اګری ولسوالۍ په څوار لسو پوښتو ولسوالۍ په مرکز شدید جنگ روان ده. د ملي اردو یو بریدمن شهید شوی ده، یو سرباز زخمي ده او یو د ملي امنیت کارمند د اجیر شهید شوی ده. د نورو جزئیات په ارتباط کې تلفات چې دولت څومره دي او هم د وسلوالو مخالفینو تلفات څومره دي دقیقا ځکه نه معلومیږي چې هیڅوک نه شي کولی چې د څلیرویشت کیلومتره خواوشا ساحه کې چې جګړه روانه ده کته پورته لاړ شي.
ښاغلی وکیل، وسلوال مخالفین طالبان دي، د دوی تر منځ نورې ډلې هم شته، بهرنیانو شته که نشته، او څومره تعداد ویل کېږي اټکل به څومره چې دوی څومره تعداد چې تر اوسه پورې جګړه روانه کړې دلته؟
لیمی میں سنرا پدی خوادی لوی جگڑے لپارا مالجی وا ز فکر کوم دی سلور نوی کال تو شروع کی بعد تر طولو درن جگڑا نہ نئی یاد ری جگڑے سے دی زرنا زیاد خوشا وسلوا طالبان کی بر خلری البته ان کی کی صدا بیواز طالبان دی اسلامی امارات پر مربوط خلق دی دی داعش دلہ دی کی بر خلری سی دی امارات پر مشری دا طالبانو جگڑا دوم را شدید شروع کرے دا سے دوزله هلیکوپټر چې اګری ولسوالۍ ته تللی دي په ډېر تکلیف سره نشس کړی دا وغلته دسان کړی دا خپل مهمات او اکمالات دلته کړی دي. هر څه چې دا ځان ورکول چاته کړی دي نو په دې برخه کې ولسونه هم متضرر شوي دي. ولسي تلفات او خساري هم ډېرې زیاتې دي. وسلوال طالبان د غرونو د څوکو څخه هوان 82 او 85 او د داشکي او د زیات او د کویت په مرمیو کوسي ولسوالۍ تعمیر ول چې نجی کورونا دی شفخانه دا دی زنانو که نیک دا مور ماسوم که نیک دا مکتب دا او بادار دا پیداتون لگی دل دی او دا شفرمندوی دی دا چه دکی کن سمرا شساره او اوخته دا و سمرا تلفات یا زخنان دی تردگل حضیر پوره چون ال تا توک نسی تللی او کورونا تخلصه دی دی زیتا استم دکیک معلومات
دی. خاقلی وکیل، آیا هاویی زواکونه رسیدلی سیم تا نور از وکونه هم پلار دی که څنګه امنیتی پوجان تر اوسه پوری څکړی دی په دې اړه باندې امنیتی چارواکو
البته ملي دی په وزارت له پمنل سره چې ځل خپل هوایی اکمالات یعنی کوفر او پاکستان یې کړی دی. امدار کوفر یوازې د اکمالات او حمایت په خاطر او د انتقالات په خاطر کړی دی. حال چې هوایی ځواک هوایی بریج وکي یا وسلوال مخالفین تر هدف لاندې ونیسي دا څه کوم اقدام تر اوسه نه ده تر سره شوی.
تاسو په خپل هم کله لدی مخکې کوشش کړی چې د غازینی مخالفتونو چې موجود دي په سیمه کې مثلا لخپل غا قومي نفوذ په استفاده سره دا سره هوار کړی که څنګه؟
ترنن سپیپور از موږ مخان خبرې له طالبانو سره جریان درلود. وسلوال مخالفینو له مشرانو سره د طالبانو له مسؤلینو سره کوشش کوو چې د تفاهم له لارې نه
سمه ده. فقط یو لنډه ورسې پوښتنه درنه کوم ښاغلی وکیل، دوی څه غواړي بلاخره د خپل افغان پوځیانو سره جګړه کوي که څنګه؟ اوس بهرنیان هم نشته، دوی پلمه ختمه ده، څنګه افغان پوجان وجنی که څنګه ده
بد بد تنه تنه د افغان او د افغان وجنی جګړه ده او دا د افغانانو وجل د افغانانو په لاس باندې یا د افغانانو وجل د خارجانو په لاس هغه خارجان مسلمان خارجي وي او متاثر وي دا دواړه موږ نظامت کوو پر دې کوو او بدون شک چې تاسو کومه خبره کوئ د افغانانو په لاس باندې د افغانانو وجل د بل هیڅ معنا او مفهوم نه سره زه سوال او خاطر لکه مزه ده څومره ځای په پای ته ورسېږي پر څو ټکه مظلوم ورسې په دې غوړو کې په سخت درجه حاضر کې قرار لري نو د مظلوم حالت ته وځي او په اخر کې مې د ډاکټر صاحب اشرف غني نه ګیله ده چې دا یو نیمه داس کې د یادر ګلار اخلاصون دعوه کوي مګر د هیڅ اقدام نه ده کړی په اجر کې طالب لري
کورودان ښاغلی ډاکټر زموږ وخت په ختمېدو دی ډیره مننه ان شاء الله چې تاسو غږ به چارواکو اوریدلی وي د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل چې خپل هم د ازري اوسیدونکو دی او د ازري پولیسوالۍ کې د نن ورځې د شدیدې جګړې په اړه ورستي جزئیات ورکول چې نن سهار له 4 بجو دغه جګړه تر اوسه پورې روانه ده وخت افغانستان کې 2 بجې او 30 دقیقې هم شوې دي د لنډو خبرونو وخت راغلی سید کمرشاه عارف استودیو کې تشریف لري او لنډ خبرونه به تاسو ته ویل هغه ورسته د اقتصاد نړۍ او بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ
د افغانستان کورنۍ چار وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپل په هدف پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو والی عمر زدران د خپلو درې ملګرو سره وجل سوی دی په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ټولولو مسؤول ملا درکار دغه ولایت د پاتون کوونکو لخوا وجل سوی دی د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ته هیواد د قانونو او طبي سرچینو په شمو مدیریت ټینګار وکړ د هرات د شندن ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د څلورو ملکی وګړو د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه د فلسطین او اسرایلو چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نشوتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرایلو یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مول ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقونو ځپنه سخت دریځ رامنځته کولای سي او د ګورجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لښت لږه 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې له کبله ورک سوي دي د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په نږدې راتلونکي به په چین کې د ورېښمو لار د بیا فعالول په هدف غونډه جوړه سي د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چین غواړي پر هغه کوریدور یا اقتصادي دهلیز پانګونه وکړي چې له ګوادر څخه تر ګلګیت پورې رسیږي
د ابریشمو د لارې د بیا فعالولو په ارتباط باندې هم په چین کې د یو په ښار کې غونډه جوړیږي چې په هغه کې به دغه کوریدور چې د ګوادر نه تر ګلګیت پورې تر دغه ځای پورې چینایان سرمایه گذاری کوي او ضمناً دغه د شمال لاره چې د ابریشمو لار ده دا د کوم مملکتونو نه تیریږي او کوم ښارونه سره وصلوي په دې اعتبار باندې به عملي نظریات ورکړل شي
د ښاغلي الکوزي په خبره په دغه غونډه کې به د کابل ښاروال د بهرنی چارو وزارت استازي او سوداګر هم ګډون ولري د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت وایي سږ کال په فراه ولایت کې د هندوانو حاصله ډیر سوي او له درکه بزګرو ته زیاته اقتصادي ګټه رسیدلې ده د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل په فراه کې سږ کال د هندوانو او بادرنګو حاصله د تیر کال په پرتله یو نیم برابر زیات سوي دي نوموړي وایي له فراه څخه د هندوانو بادرنګو او ترکاریو محصولات ایران ته هم صادریږي شاغلی راشد په فراه کې د کرنیز محصولاتو د زیاتوالي لامل د مسؤولو کسان لخوا بزګرو ته له طبیعي آفاتو څخه د مخنیوي او د کښت او کروندې د ساتنې لارې چارې په ګوته کړې په کندوز کې د ورېښمو صنعتکاران سږ کال د جګړو له امله نه دي توانېدلي چې د ورېښمو د تولید په برخه کې خپل هدف ته ورسیږي دغو صنعتکارانو ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا هم ورته د ورېښمو د تولید زمینه نه برابره سوې د ورېښمو صنعتکاران د ورېښمو د چنجوي په روزنې سره د ورېښمو تولیدات کوي د کندوز ولایت د کرنې ریاست د ورېښمو د څانګې مدیر عبدالستار سروري ازادي راډیو ته وویل جګړې ناامنۍ او د مرستندوی موسسو نه همکاري په دې ولایت کې د ورېښمو د صنعت له منځه تللو اصلي لامل دی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په ډېر ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ 55 پوله، یو یورو 8 شپېته افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 500 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستان، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلې زه ناجیه سپایم او تاسو ته به خبرونه کی نن د میډي زخم د میډي درد او لدی عمل د نورو را پیدا شو ناروغي په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. په ټوله نړۍ کې او په ځنګړې توګه زمنګ ډېرې هیوادوال د میډي ناروغي وسخه زوريږي چې په عامه اصطلاح د زړه سوځیدو هم بولي. د یو شمېر متخصصینو په وینا د میډي زخم هغه وخت رامنځته کیږي چې د میډي داخلي پوښ د مقاومت او تیزابي ترشحاتو ترمنځ اډول یا تعادل خراب شي. په نتیجه کې د هاضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډیږي او د میډي زخم یا ټپ رامنځته کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې په دې اړه به موږ تاسو معلومات راکړي. تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې بیا ټلیفون وکړئ د خبرونې ته. خو لومړی ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل وروسته د الله جل شانو د سنا او درود په سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زینه تاسو ته تاسو لاره نخبل هواد خلق ته بهر کې دي کې داخل کې دي خپل نه کې هلی او سلامونه تقدیموم.
ډیر زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې هم ووایم چې کولی شئ خبرونې ته ټلیفون وکړي. 0999215 او بله شمیره مو ده 0992215. یادونه کوو چې نن ډاکټر صاحب د معدې د زخم او د معدې د درد په اړه تاسو ته معلومات درکړي. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې معده څنګه سالمه وساتو.
میده خود تاسو ته عرض کوم چې د هضمي سیستم یو ډیر عمده برخه ده. موږ تاسو ټول غذایي مواد وخت چې خورو نو وروسته د خولې او مریضي نه میده ته ځي. میده په اول قدم کې د وجود د غذایي موادو یو اخستن ځای ده. د علاوه دې چې یو مجاوب ساختمان دی یعنی یو خلا د نسبت نور مجرا د هضمي سیستم د دلک ارد دی لوی دی فراخه دی لیکې څو حکمت دی. یو دا چې غذایي مواد اخلي مخکې د دې نه چې کولمو ته تیر شي دلته توقف کوي سکون کوي تر څو چې دا هضم شي تجزیه شي د جذب دپاره آماده شي. او بلې خوا ځینې ظرفیت ډېر دی غذایي مواد په لوی حجم یوارې کولمو ته تیرېدل دا ناممکنه دي. که تیر شي نو یوازې د دې چې ګټه پېښه کړي نقص رامنځته کوي. نو دلته علاوه د دې نه چې دا یو مجاوب ساختمان دی دا ډېر مغلق تعاملات دلته رامنځته کېږي چې کیمیاوي دغه کیمیاوي مواد چې په غذایي موادو یعنی مربوط غذایی مواد هر نوع غذایی مواد چې معده ته داخليږي معده د هغه د هضم لپاره امغه اړین افرازات کی تر څو هغه هضم کی. وروسته د هضم ځینین اسناشر ته یا دیدونوم او جوجونوم او وړو کولمو غټو کولمو ته انتقالیږي چې د جذب لپاره او اطراح لپاره آماده شي. د وجود هغه ضروري یا اړین مواد وجود ته جذبیږي غیر ضروري هغه اطراح کیږي. نو کله که غذایی رژیم په مناسب ډول په مناسب وقفو کې په مناسب اندازه موږ تاسو صرف کو یا وی خرو نو مېده د مشکلاتو سره نه مواجه کیږي ځکه هغه ماین ظرفیت لري او هغه خپل اندازه لري چې څومره غذایي مواد باید واخلي او هغه باندې کار وکړي. د یوې خوازینې دلته غذایي رژیم ارزښت لري، د بلې خوازینې نویت د غذا اهمیت لري چې سره کوم غذا باید وخوړل شي تر څو چې معدې ته نقص پېښ نه کړي یا د معدې دپاره یو اضافي بار نه شي. نو معده دغسې یو ساختمان دی، دغه مواد که زمان خلق غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو زما توصیه ورته دا ده چې غذایی مواد دی په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري، د هر نوع غذایی مواد چې تاسو ته عرض کوم چې غذایی مواد په اساسي ډول درې ډوله دي، دې په څنګ کې درې نور جزوي مواد غذایي شته چې مجموعا شپږ کېږي. یو قندی مواد یا کاربوهایدریت دی، پروټین دی، او شحمي مواد یا غوړ مواد دی. دې په څنګ کې اوبه، معدني مواد او ویټامینونه، دا د وجود نور ضروري مواد دي چې په غذا کې باید واخیستل شي. هر ماده چې
بله ډاکټر صاحب په دې اړه به وروسته راشو. په بخښنې سره له زابل ولایت نه یو اوریدونکی لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب نه خو ته خاصه پوښتنه نه لرم، خو که د خپل کټنځای په اړه دوی ماته معلومات راکړي کېدای شي وخت کې مراجعه وکړو.
معلومات بدر کی من ټلیفون نه
مشکور ودان خیر
اعظم مخک ناجی جان تاسو ته معرفي کړم چې زه د کابل پوهنتون استاد یم، په داخله درس ورکوم او په علي آباد داخله سرویس کې کزما د دندې ځای خوم داده او شخصي کتن ځای کې تاسو هدف نو زه په کله پښته کې نشارو علي بلا کو مخته دلته زما نه خانم.
بله دوستانو، تاسو ته یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې نن د میډې د زخم د میډې د درد په اړه غږیږو او په دې اړه تاسو ته ډاکټر صاحب معلومات درکې. تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحب نه مستقیما خپل پوښتنې مطرح کړي. کریم له زابل ولایت نه لکه چې په اړیکه کې ده، له هلمند نه. مهرباني وکړئ.
سلام ته دی. وعلیکم رورا. سره د چستا واس ډیر واځي نه وو، خو زه چې فکر کوم ستاسو سوال هم دا و چې پوزه د وینې کیږي او د دې په مورد کې مشوره غواړي. نو د پوزې وینې کیدل وروره ډېر عوامل لري، ځینې عوامل یې په داخل خپل پوزه کې دي په موضوعي ډول، او ځینې نور عوامل دي چې په داخل پوزه کې مشکل نه وي، نور عضویت کې مشکل موجود وي باعث د پوزې د وینې کیدو کې. نو بهتر خدا ده چې تاسو هلته که د داخلي یا د غوږو پوزې او ستوني ډاکټر سره خپل مشوره وکړي، نږدې ډاکټر سره یا کلینیک او شفاخانه که موجوده وي تاسو مراجعه وکړئ چې ستاسو پوزه هم وګوري یواري، او که پوزه کې مشکل نه وي نو بل علت ولټي پیدا کی، ځکه دا یو ډېره موضوع ده چې د دې عوامل بیخي ډېر دي. نو زه د نشم کولای چې مخکې دنه چې تا وګورم او د صرف د تلیفون د لارې ستا تشخیص او معالجه درته ووایم.
بله ډېره مننه دوستانو.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ.
اول محترم او محترم یا محترم به طرف است ډیر مننه کوم چې موږ سره د پروګرامونو جوړو یو نو زه خدمت یې څنګه زنګ وایې دي او زه درپښتنه درم کله چې زه چې دې خبر وکړم نو هغه وخت ما یې صفر راځي او یې خوږي نو د څه چې صفر کونه کوم یا زمسمیزم او کله چې بیا پرغمانی برندا یا چې سیوڅم نو بیا هغه تکلیف میرا په یعنی چې توخرم ام پنځه تر کوم او که چې سیوڅم اما کاغه کو چې زه مرندا چې څه هغه دې د ماشين راځي د کوم کله معلومات یو پښتنه او بلښتنه دا د چې پروژې کې څنګه څنګه روان ده نو دا هغه د فار د ټول شت پروژې ما اول چې شروع خو د دې د فار
ان شاء الله پریاړه با ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکې ډېر مننه له ټلیفون مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
او ګران اورورا دغه اول توشه خو مې درته داد چې دغه مشروبات کوم چې په بازار کې خرڅیږي د کیمیاوي مواد دي ز خپل د ډاکټر په هیڅ خپل توشه مې درته انداز چې کوشش وکړي چې دا استعمال نکړي ځکه په هیڅ وجه د انسان صحت ته ګټه نه لري نقص لري ځکه دا ټول کیمیاوي مواد دي او صرف خواږه کړي دي چې او رنګ کړي دي چې خل خپل ګټه د پاره تجارت کار کوي نو متاسفانه او د شودو متوسه مې چې تاسو ویل چې د شودو په مقابل کې ته یو عدم تحمل دا د طبي لحاظ د عدم تحمل وای دغه عدم تحمل دا بعض خلکو کې په طبي او ذاتی ډول موجود وي د شودو په مقابل کې چې هغه طبي اصطلاحات به پریدم چې یو تعداد انزایمونه دي چې هغه د بعض انسانانو په وجود کې نشته د لاکټوز کوم ماده چې په شودو کې ده هغه نشي هضمولی عدم تحمل سره لري نو استاد لپاره بهترین لار دا ده چې کوشش وکړي چې کچيري ډېر تکلیف درکړي خو شودې مخوره بیا که فرض کوو چې ستاسو لپاره اړینه وي چې شودې وخوري او د دې نه د چاره نه نو د زما توصیه ته خپله دقت غوږونیسه چې ترتیب درته ما رقمو که ان شاء الله تکلیف نه ویني د هغه کسان چې د شودو په مقابل کې عدم تحمل لري د هغه د پر لازم ده سده چې د فتن دي ډیر مقدار شودې نخوري په اول ورځ یو قاشوغه په دوم ورځ دوه قاشوغه په دریم ورځ درې قاشوغه یعنی هر ورځ یو قاشوغه شودې د یوې قاشوغه نه شروع ک دا د مستو کوم قاشوغه چي دي په دا قاشوغه باندې یو قاشوغه نه شروع ک هر ورځ یو قاشوغه په اضافه کو تر څو چې یو ګلاس او دوه ګلاس ته ورسی که په دې ترتیب باندې ته د شودو استعمال شروع ک او یو ګلاس دوه ګلاس ته ورسی ان شاء الله خدای مهربانه چې تاسو ته تکلیف نه درسی او میرانډا او پیپسی او کولا د شانو سره مخره چې هغه خپل ام غازونه دي او کېدل شي چې ستاسو په سیستم کې کوم تکلیف هم موجود دي د اسید په لحاظ د تیزاب په لحاظ نو هغه نور هم زیاتی د دې نه خو بيخي د ډو کې پاتې شو شیدې د شیدو طریقه استعمال دغه د چماته تو ارزوک
بله یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ زابل ولایت نه مهرباني سلام علیکم السلام علیکم
نو ډاکټر صاحب څنګه تاسو ده د میډیا لپاره کې ده نه
بالکل د میډیا لپاره د خبرونه
او نو میډیا لپاره کې په کور کې چې نه په میډیا کې درد دی بس خو خې دا چې لمبه کې غاغه بس دې څه کې پرې وړي په خپل کول نه شي او دا چې دی واڅې وي بس خو دې نه دې ته کې پر مشکل دا چې په دې څنګه غوړ وي نه هغه څه خاګرږي بس بیا کوم شی وخوري و چې مړه دا ورځ په روس کې نیم وګورم نه خورلې شي او خا دردونه کیږي هم شي
ا سو کلم ده
تقریبا کله نو خوند د 10 کال عمر دی زنانه دی
بالکل په دې اړه معلومات درکې ډاکټر صاحب مهرباني ډاکټر
صاحب او د خورکی ته خدمات توسي اول امداد چې غذایی مواد چې مخارج دي چې زینو من درته اخلم دا دي نخوري او لکه دغه زموږ خلک ګوډه ډېر استعمالوي او دغه ګوډې چې د خصوصا پاکستان نه راځي دا اکثره بعضې کیمیاوي مواد دي لکه سکرین په نامه یو ماده ده دې په خاطر چې خوږی کې هغه پکې ګډوي او دغه ماده د معدې تیزاب ته ډېر زیات نقص لري د غشا مخاطي یا داخلي فرش د معدې تخریشوي تیزابونه تحریکوي او بیخي ډېر مشکلات پیښوي نو اوله توصیه مې او دغه کیمیاوي مواد په بعضې نور غذایي موادو کې لکه په بازار کې کلچې کیک روټ بسکیټ دی کې ګډوي نو دغه غذایي مواد د خورکۍ ته زما توصیه همدا ده چې دا به نه خوري او نور طبیعي ذاتي غذایي مواد چې مخرش دي او تیزاب د معدې تحریکوي لکه مرچ خام پیاز یخې اوبه دا آیس کریم چې اوس ډېر زیات رواج شوی دا بله یو فاجعه ده چې دې ملک کې رایج شوه دغه شیریه خوشاله کې دغه سکرین ګډوي د لذت دپاره او د دې خلقو صحت ته توجه نشته فقط د خپل ګټه په نظر کې ده نو دغه سکرین ماده ثابت ماده ده چې د انسان خصوصا معدې ته د معده کې د تیزابو تحریک او د غشای مخاطي د تخریش او تخریب دپاره مضره ده نو دغه غذایي مواد چې ما تاسو ته نوم واخیسته دا به نه خوري یو دوم دا چې دا خورکۍ ته بله توصیه دا ده چې غذا به په وقفو خوري لږه به یې خوري یعنی یوازې د دې چې درې وخته غذا وخوري دا د شپږو وخته خوري خو لږه لږه او په دې غذایي موادو کې به یخې اوبه مرچ خام پیاز ترشي دا به نه وي او هغه نور غذایي مواد لکه کیک کلچه او بسکیټ او دا خصوصا دا پاکټي غذایي مواد چې په بازار کې تیار د خارجي وادو نه راځي اوله کې چې زموږ خلک خوري خوند ورکوي لکه دا چپسونه او پاپړو دا ځینې نور غذایي مواد دي چې په پاکټونو کې تیار کنسروه راځي دغه به نه خوري او ضمناً طبیعي مواد لکه مرچ خام پیاز یخې اوبو دا چې ما وویلې دغه به نه خوري او غذا به په وقفو خوري لږ لږ به یې خوري او د استراحت دپاره بله توصیه زما دا ده چې په ښي اړخ دې کوشش وکړي چې ویده شي او بالغ دې لږ جګ کړي
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکی له ننګرهار ولایت نه السلام علیکم مهرباني وکړئ السلام علیکم او ډیره زیاته مننه دغه موقع ته لږ تغیر ورکړي چې ستاسو غږ سم راشي مهرباني بالکل سم
دا په خبر دی پوه نه شم وروره بیا یې وایي
بالکل ستاسې غږ صحیح ده مهرباني
ګران وروره ستا په پوښتنه زه پوه شوم دغه جټکه ورکول دا د معدې د مرضونو خاصیت نه دی تاسو فکر کوئ چې دا به د معدې علت دغه د جټکه د معدې له تاثیره نه ده تاسو کولی شئ چې د نږدې ډاکټر سره خپله د نږدې نه مشوره وکړئ دا تر ډېره حده یا په تنفسي یا قلبي او یا هم تر ډېره حده په رواني او عصبي ناروغیو کې دغه مشکل لا پیدا کیږي نو که تاسو وکولی شئ چې کابل ته راتلی شئ زه ستاسو خدمت کې یم او تاسو ته راتګ مشکل وي د خپل نږدې محل او محیط کې د یو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سره خپله مشوره وکړئ چې تاسو د نږدې نه وګورئ تاسو مشکل اول تثبیت شي تشخیص شي بیا به دوا درکړل شي او دا د معدې خاصیت نه ده وروره د معدې ناروغیو دغه جټکه دا خاصیت نه ده تاسو اتمن غلطه کړې ده
وختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونه کې په هنمال عبدالحنان خوشحال صفای د کابل د تپ
پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې تاسو ته د معدې د درد او د معدې د زخم په اړه معلومات درکې. یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سلام و احترامات من اجمل سلام ولایت نه تاسو سره په تماس کې.
وعلیکم السلام.
دا څه من دا سوال دی چې کله د ډوډۍ خورم نو هغه په هغه مشتدا چې ورته کیږي نو مې د پرشي نه زما دا نه دا سره په شي چې یو قسم دا خته مې چې دا کیږي کوم څه دې څه نشي د دې نه چې تکلیف نه یو او بل نه چې کله چې مزل کوم
مشکل
چکم تا تریو حد پورے ہضمی سسٹم پہ ناروغی پورے اڑ لری تریو حد پورے ہضمی سسٹم پہ ناروغی اڑ نہ لری چاغا جملہ کے تاسو ویل چې د غذایی مواد چې اکثر خوري تاسو په معده باندې بوج راځي او تاسو تکلیف کوي او بعد نفخ بعد رامسته کی دا د هضمي سیستم په ناروغي دا تر ډیره حد د معدې نه بلکې د کولمو د ناروغي او مشکل ده. په ځینې وختونو کې کېدل شي معده کې هم همدغه خصوصا که هغه کسان چې د معدې قرحه ولري د معدې په د غذایي موادو د وتلو په منطقه کې چې هلته پیلور ورته وي چې معدې نه غذایي مواد وزي اس نشر ته داخلي کې دلته یو طبي تضایق موجود ده، یعنی مجرا تنګه ده. دغلته که قرحات رامنځته شي او د قرحات د التیام جوړېدو نه وروسته دا ځای تنګي نورم تنګیږي، نو کله چې غذایي مواد یو ناروغ خوري به احساس د دمش او د ناراحتي کې په معده کې، ځکه مواد غذایي مواد نه تخلیه کیږي صحیح په معده کې باقی پاتې کیږي، ځکه تکلیف باعث کیږي. او تر ډیره حده چې زما شخصي تجربه ده، زموږ هیوادوال د کولمو په پرازیتي ناروغیو باندې تر ډیره حده په دې خاطر چې حفظ الصحه نه مراتیږي دې واد کې انت اناتو پرازیتونه ډیر دي، دا نو غذایی مواد صحیح نه دي پرازیتی ناروغي، نو د دې ښه مشوره زما امداده چې دا مواد غیرته دي باید یو وار ټیسټ شي وکتل شي چې هلته کوم پرازیت پکې موجود دی، دا هغه تداوی وشي ستا دغه مشکل ان شاء الله رفع کیږي. او کچیر په دې رفع نه شو نو معلومدار امداده چې مخکې ما چې کوم مشکل د معدې درته ویلي دغه مشکل دی، دا نو بیا کېدلی شي چې تاسو د داخله ناروغي یو متخصص سره په نږدې نه په مشوره کې شي چې هغه تاسو وګوري چې آیا تاسو رښتیا هم په سابقه کې قرحه تېره کړې نه ده تېره کړې، تضایق د پیلور شته نشته، چې تاسو دا مشکل چې ښه ده دا ده چې په وخت سره د دې غمخوري وشي چې آینده تاسو دا خدای مکړه که دغه مشکل وي بیا نورم تاسو پازوي چې په وخت سره غمخوري وشي بهتره.
بلې، یو اوریدونکی له کندهار ولایت نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
او بعد سلام ما په خنه قدم او ولا رخوره دلته ما یو مشر په خوردو باندې اختر په نشي مواد باندې نو دا وایي چې دا تاسو ما ده مشوره ده زه نه وکړم دا دا د نشي په سوال کې ما پر مرسته مو کې کنه چې دا په دې کې دا ول باندې څنګه تاسو یا څلو تاسو چې نو وکړم چې دا ما بدن
نه وروره دا د وینې استل د نشئی موادو په ترک او یا پریښودلو کې هیڅ رول نه لري، دا یو غلط عقیده ده که چا تاسو ته ویلي، نو د هغې خپل خاص میتودونه یا تخنیکونه او لارې دي چې تاسو د متخصصو ډاکټرانو چې په دې زمینه کې کار کوي هغې سره په مشوره کې شي دا پرېږدي. په اول قدم کې خو زما مشوره درته دا ده چې دا هر څوک چې دی دا ورور که قوي عزم و اراده ولري ترکې کې د ټولو نه ښه لاره یې دا ده. او که چېرې فرض کوو اراده یې ضعیفه وي قوي عزم څښتن نه وي نو بیا دا یو ډاکټر ته ضرورت لري چې دا ډاکټر تر کنټرولاندې د خپل نشه یي توکي پرېږدي. نو په کابل کې خود دې مراکز شته، زه نه پوهیږم چې تاسو په کوم ځای کې هستئ چې هلته په دې اړه یا په دې اړوند متخصصین یا مرکز د نشه یي توکو شته که نه شته. نو ښه دا ده چې تاسو د اړوند صحي مراکز سره په تماس کې شئ چې تاسو سره کومه وي.
بله دوستانو، د خبرونې همدلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې بیا هم د